سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تمو از فریده سیال د تایرو شاند تخنیکی چار او پسمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو چارواکو نن ویل چین د افغانستان لپاره خپل لوی سفیر ټاکلی دی په تصویرونو کې چې طالبانو خبرې کړې دي په کلیدل کېږي چې د چین نوی سفیر جی واشنګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سپاری پر کنن د چین نوی سفیر ته رسمي مراسم نیول شو چین یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره لنږدې اړیکې پالي او سفارت هم په کابل کې پرانیست دی سره لدې چې چین خپل نوی سفیر د ځنګړو تشریفاتو لمخې په کابل کې معرفي کړی دی د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي په افغانستان کې دایښ خراسان څنګه تاندیخ نسرګند کړه ټامس پرونه په واشنگټن ډي سي کې د سټیم سن په ترنیز مرکز کې ویل شو د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د هغو ډلو په پټنځای بدل نشي چې پر متحده ایالاتونو او متحدانو یې د برید نیت لري ښاغلی وست زیاته کړه چې سږ کال په افغانستان کې د دایښ خراسان څنګه پر ضد د طالبانو مبارزه بریالۍ وه او د دایښ لک تر لک اته هغه مهم غړي وژلې دي چې په نورو هیوادونو کې د بریدونو په پلانونو کار کاوه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په ورته وخت کې د پاکستان تحریک طالبان ټي ټي پي ډلې ته اندېښنه څرګند کړه او ویل چې دا د سیمې تر ټولو خطرناک ډله ده او په ځنګړي ډول په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره د خبرو پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره سیمه ییزو هڅو ټینګار وکړ ایرانی رسنۍ د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د بیان له مخې راپور ورکوي چې حسین امیر عبداللهیان او اسف علی دورانی پرون د افغانستان په تړاو خبرې وکړې د راپور له مخې عبداللهیان په سیمه کې او افغانستان کې د ایران او پاکستان پر اغیزمنې ونډې ټینګار وکړ او هیله څرګند کړه چې په دې برخه کې د خبرو ادامه به په سیمه کې ځنګړ ډول په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي بل لور ته اسف علي دوراني وویل چې اسلام آباد هم په افغانستان کې د سولې په تړاو له تهران سره د همکارۍ نیت لري دا شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګډو د امنیتي ګټو دفاع وکړي د پدې خبر د پدې برخه کې هیڅ شی شرط او قید نه دی وړاندې کړی ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هغه د خبري د کتنې پر مهال کړی دی کیم جون اون پرون روسیې ته تللی دی واشنگټن اندېښنه څرګنده کړه چې روسیې ته د کیم جون اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو لټه کوي چې د اوکراین په جګړه کې ترې استفاده وکړي د روسیې له ولسمشر سره د شمالي کوریا مشر څو ساعت وروسته تر دې وکتل چې د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا پیونګیانګ د در لور ته دو بالستیک توغندی وویشتل او د اروپای کمیسون مشر اورزلا فندرلون نن اروپایی پارلمان ته ویل اروپایی کمیسون به اوکراینی کډوالو ته د موقتی خوندیتوب د تمدید وړاندیز وکړي هغه اوکراینیان چې له جګړې په تیښته کې دي هغه د اروپایی ټولنې د غړو هیوادونو د کډوالۍ لوګودي پروسی استثنا دي دا کسان په مستقیم ډول د کډوالو له مرستو برخمن کیږي د کار اجازه ورکول کیږي د زده کړو زمینه ورته برابرېږي او کور هم ورسپارل کیږي د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې د بریټ له پایله تر اوسه شاوخوا 5.5 میلیون اوکراینیان د اروپایی ټولنې په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستې ده خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو که څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړی استازی په وای چې دایښ خراسان څنګه وچتی اندېښنه ده خو یې چې طالبانو اته ټله کمزوري کړی ده وړاندې به په دې اړه درته بشپړ راپور ولرو په دې به هم تم شو چې په تیرې وونه کې د ترخم دروازې لټړل کېدو سره افغان سوداګرو ته سباندې 1.5 میلیون ډالر زیان وخته دي وړاندې د تورخم دروازې د تړل کېدو او دا چې دواړو لورو کوم موافقې ته رسیدلی دي او کنه په دې اړه درته تفصیل لرو کنړ ته به هم ورشو چې په کنړ کې خلک د پاکو اوبو د نشټون څخه شکایت کوي
د اوبو ډیره سخته څنګه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي نه وکې او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزور
بل پلو بیا د غزنی په ډیری سیمو کې هلته اکاډمیک او تعلیمي ادارې ودانې نه لري لی بیا ته به هم ورشو چې هلته په روستي سیلابونو او طوفان کې په زرهاو خلکو ته زیان رسیدلی دی او په زرګونه کسان مړه شوي دي. په دې اړه درته هم تفصیل لرو. ملتیا وغواړه.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړی استازي د خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بولي. خو وايي طالبانو یې ورتیا کمزوري کړې ده. ټام ویس چې پرون یې په سیمسټونز مطالعاتي مرکز کې وینا کوله د دایش په وړاندې د طالبانو مبارزه جدي وبلله او زیاته یې کړه. تېر دوو کلونو کې طالبانو د دایش اته قومندانان وژلي او تر خوا یې په افغانانو د دې ډلې بریدونه کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي افغانستان اوسمهال د اقتصادي بحران او له بشري حقونو د سرغړونو په ګډون له ډېرو ستونزو سره مخ دی. خو په دې هیواد کې د متحده ایالاتو تر ټولو لوی اندېښنه د داعش خراسان څانګې شتون او فعالیت دی. خو سټیمسون مطالعاتي مرکز کې د خبرو پر مهال ټام ویسټ دا هم وویل چې طالبانو تیرو دوو کلونو کې د داعش خراسان ډلې اته قومندانان وژلي او توانېدلي چې د دوی وړتیا کمزوري کړي.
نه غواړم په دې اړه ډېر تم شم، خو لکه وړاندې مې چې وویل موږ د دې ډلې په اړه ډېر اندېښمن یو، ځکه دا ډله په ښکاره ډول د بهرنیو بریدونو اراده لري. مګر د دوی پر ضد طالبان هم بریالي وو او د دوی وړتیا یې د پام وړ کمزوري کړې ده.
ویسټ وویل د داعش ډلې خراسان څانګې د ځپلو ګټ افغانانو ته هم رسیدلی او د تیر کال په پرتله یې بریدونه راکم شوي دي. د طالبانو حکومت هم په زلونو دا خبره کړې ده چې دوی توانېدلي په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه وځپي. خو له دې ټولو سره سره وروستیو دوو کلونو کې داعش ډلې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي وژلي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکو ته هم اشاره کړې او وی ویل نه شي تاییدولی چې افغان طالبان پاکستان کې د روانو بریدونو په برخه کې ټي ټي پی سره مرسته کوي. خو دا روښانه ده چې دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له یو بل سره ملګري دي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو خپلو اعلامیو کې ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا په ضد وکاروي. خو دا یادونه ده چې دوی دوه ځلې د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی. سټیمسون مطالعاتي مرکز کې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په اړه هم له ټام ویسټ وپوښتل شول، خو هغه یې په ځواب کې وویل تر هغه چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې ټول شموله حکومت جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو خوندیتوب او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په برخه کې خپلې ژمنې نوې عملي کړي، نړیواله ټولنه به یې ونه مني. خو د طالبانو حکومت بیا دا د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اجازه نه ورکوي چې نړیوال پکې لاسوهنه وکړي. وقت د طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دوحه کې څو ځلې له طالب چارواکو سره ځانګړي غونډې هم کړي. خو د وضعیت د بدلون په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د وړاندیز شوي شرایطو د عملي کېدو په برخه کې کوم روښانه بدلون نه دی لیدل شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان او ترکیه کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعالې او مدافع وکیلې منیزی ککړه ازادي راډیو ته وویل چې د روانې میاشتې له نهمې نیټې د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان او ترکیه کې د هغه هیوادونو د پولیسو لوري د افغان کډوالو نیول او بیرته افغانستان ته استول خای هغه افغانانو ته چې لالوړاندې په یادو هیوادونو کې لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي نوې سرخوږیوي. په پاکستان کې وروسته له هغې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوه چې د دغه هیواد سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ له یوه خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعالې او مدافع وکیلې منځه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو ډېرې هغه افغانان نیولي چې د دې هیواد له لوري ورته په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم ورکول شوي. د اغلی کاکړ په خبره د روان سپتمبر له 9 د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولی او په دې کې داسې افغانان هم شته چې له 1990 کلونو راهیسې دغلته اوسیږي. نوموړي د دې ترڅنګ پر خپل ټویټر یا اوسنی ایکس شبکې لیکلي د افغان کډوالو ډلهیز نیول د دوی د نژادي پیژندګلوۍ پر بنسټ دي. هغې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. اغلی کاکړ پر خپل ایکس شبکه د محمد هاشم په نوم د یو افغان کډوال ویډیو هم خپره کړې چې په کیات افغان کډوال ادعا کړي چې د په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري خو پولیسو ترې اسناد اخیستي او د ناقانونه کډوال په تورې نیولی دی. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي ورلمخه له ګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ ول، خو د پولیسو له لوري د نیولو د لړۍ تیزولو ورته نوې اندېښنې پیدا کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال سید ولی ازادي راډیو ته وویل
دا د هغه افغانان چې طالبانو له ویرې څخه پاکستان ته راغلي یا تښتېدلي دي او دوی ورلمخه له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي، دا بله لویه غټه ستونزه ده چې دا به ډېره سخته ټولو افغان کډوالو ته تمامه شي.
په پاکستان کې د دې هواد د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې محل پیل شوې چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د یوې پوستې په سر تر رامنځته شوې وسلوالې نښتې وروسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شوه او لا هم نه ده پرانستل شوې. په همدې حال کې د ترکیې انادولو خبري اژانس خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو د ترکیې په چنار کلا سیمه کې 13 افغانان او په ادرینه ولایت کې د افغانانو په ګډون یو 22 نور ناقانونه کډوال هم نیولي، خو د نیول شویو افغانانو شمیر پکې دقیق شوی نه دی. د نیول شویو کډوالو د برخلیک په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویل شوی، خو ترکیه په وروستۍ اونیو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه کړې. په ترکیه کې یو افغان کډوال وحید ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لویرې لخپلو کارځایونو بهر نشي وتلای.
په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی، ټول نیسي او افغانستان ته ریپورت کوي. هغه نیول شوی کډوال چې خپله ډیپورټي نه لاسلیک کوي دوی یې نیسي او ته یا نه میاشتې په سربندو کمپونو کې ساتي او له هغې وروسته یې بیا ریپورټ کوي.
حڅه موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیر ترستنیدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو ویان دي زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې د روان میلادي کال راهیسې د ترکیې پولیسو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له 4000 ډیر افغانان نیولي او بیرته یې افغانستان ته استولي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان او ترکیه کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېرې وونۍ کې د تورخم دروازې له تړل کېدو سره افغان سوداګرو ته څه باندې 1.5 میلیون ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تازه میوو او سبزیانو د سوداګرو ټولنه وایي دغه زیان هغه سوداګرو ته اوښتی دی چې سبزۍ او میوې د پاکستان او هندوستان بازارونو ته صادرولي. بل خوا د ننګرهار ولایت سیمیز چارواکي وایي له هم د تورخم دروازه تړلې او د خلاصون لپاره ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اتورځ په تیرېدو سره لا هم د تورخم دروازه تړلې ده. په افغانستان کې د تازه میوه او سبزی او د سوداګری ټولنې په یاد موده کې زیات شمیر افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه وخته دي. د دې ټولنې د عمل پلاوی مشر حاجی امید حیدری د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دوړو خو کې د ولاړو لاریو ډیره برخه تازه میوه او سبزی دي چې ټول خراب شوی دي. خاغلی حیدری وای د تورخم دروازې د خلاصون لپاره باید جدي هڅه وشي.
مونږ په هر بار د پاکستان غوښتل یو چې دغه سیاسي چلند بعد اقتصادي چلند سره یو ځای نشي، چې دا بیل شي او دغه تجارت زیانمن نشي. زمونږ تجارت پاکستان تجارت په دې دوه ورځو زیانمن دي. تقریبا تاسو ته وایم چې تقریبا تر هغه وخت چې لار بند شو تقریبا تر 3 میلیون پورې ډالر زمونږ زیان تجران زیانمن شوی دی، ځکه چې دغه محترم چې بار شوی پاکستان بازار او انډیا بازار ته بار شوی.
تورخم دروازه تیرونی د چهار شنبه پورس هغه محل د پاکستان حکومت لوري وټړل شو چې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د طالبانو لخوا دی وی پوخانی امنیتی پوسټی د بیا رغولو پر سر نخته وشو.
درمیان ته تجار ما په دغه زمونږ حال تاسو په خپل سترګو ګورنه دا د گاونډي ایواد د لاس
دغه ویډیو چې په ټولنیزو پاڼو کې خبره شوې او افغان سوداګر د خپل مالونو د لمنځه تلو خبره کوي. نو موړی وی پنځه موټر رومیانې په تیرو اتو ورځو کې خوسا شوي او پاتې نورې هم د خرابېدو په حال کې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د تورخم دروازې په تړل کېدو سره دواړو خواو ته نږدې 15,000 باروړونکي موټر ولاړ دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو عامر قریشي بدلون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لارې د خلاصون لپاره دواړو خواو خپلې اندېښنې له یو بل سره شریکې کړې دي.
تر اوسه پورې هماغه لومړی مذاکرات وسول په تورخم کې مونږ د کمیسار په مشرۍ باندې لور د پاکستاني شمیر چارواکي وو نظرونه تبادله سول ستونزې غوښتنې یو د بل واورېدل شوې. د هغې نه وروسته بیا داسې ناسته نه ده شوې. سپارتي ناستې کېږي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هلته له یو شمېر چارواکو سره ویني.
د قریشي بدلون په خبره هڅه کېږي چې دغه لاره ژر تر ژره پرانستل شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نا وخت د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2014 کال کې هم د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم دروازه د یو شت ورځو لپاره تړل شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. په لیبیا کې د اندېښنې شته چې د سیلونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر له 5,000 واوړي. ورزو احمد شیبر ته شیبر صاحب، تاسې ستړي مشي که د لیبیا د سیلونو په اړه وروستي جزئیات راکړئ.
مننه فریده جانې. د لیبیا په هغه ښار کې چې سیلابونو د اوبو بندونه مات کړي دي، نن تر 2,000 ډېر جسدونه موندل شوي دي. اسوشیټډ پرس اژانس ته چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا اندېښنه شته چې د دې سیلونو تلفات تر 500 واوړي. د دیرنه په ساحلي ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا سیلونو ودانیو ته هم سخت زیان اړولی دی او لږ تر لږه 1,500 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په باور دومره زیان اوښتی دی چې زیانمنو ته تقریبا د بشري مرستو رسول ناممکن کړی دی. په مدیترانه کې طوفان د لیبیا اکثرو ختیځو ښارونو ته زیان اړولی دی، خو تر ټولو ډیر د درنه ښار ځپل شوی دی. کله چې د یکشنبې په شپه د سیمې خلکو په ساحل کې طوفان ته پام شو، دوی وویل چې د بندونو د ماتېدو لوی شغونه یې واورېدل. د لیبیا د ختیځې برخې د روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل وویل چې تر نن سهاره تر 2,000 ډېر جسدونه راغونډ کړي دي چې تر نیمایي زیاتې په ډلیزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. عبدالجلیل زیاته کړه چې د ژغورونکو ډلې شپه ورځ کار کوي چې نور مړي چې تر رڼنګو شویو ځایونو لاندې پاتې دي پیدا کړي او یو شمېر مړي یې له سینده راایستلي دي. لیبیا د سیالو ډلو ترمنځ ویشل شوې ده. یو حکومت د دې هیواد په ختیځ کې او بلې په لویدیځ کې فعال دی چې له دې عمله په تیرو څو کلونو کې زیربناو ته پاملرنه نه ده شوې. د سیلونو له کبله درنه ته اکثر غځېدلې لارې هم زیانمنې شوې دي. دغه ښار ته له وو غځېدلو لارو څخه اوس یوازې دوې لارې پاتې دي. د ښار په منځ کې هغه پل چې ختیځ او لویدیځه خوا سره وصلوي هغه هم ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا دغو زیانونو د دوی بشری مرستې او د نړیوالو ژغورونکو ډلو هڅې اغېزمنې کړې دي. اسوشیټډ پرس اژانس خبر ورکوي چې په سیمه کې د بیړنیو چارو ادارې پوځیان، حکومتي مامورین، عوام خلک په ړنګو شویو سیمو کې په کیندنو بوختي چې جسدونه ترلاسه کړي. حکومت له هلیکوپترو او کښتیو نه هم استفاده کوي چې له سیند جسدونه بهر کړي. د لیبیا ګاونډیو مصر، الجزایر، تونس، همدارس ترکیه او متحد عربی امارات او لیبیا ته د ژغورونکو ډلې او بشري مرستې استولې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل چې لیبیا ته به بیړنۍ مرسته د مرستندوی سازمانونو، لیبیایي چارواکو او ملګرو ملتو په همغږي واستوي.
ډیره زیاته مننه کوربدان احمد شیبر و چې په لیبیا کې د روسي او سیلابونو په اړه جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته به افغانستان ته راستانه شو. د کنړ سړکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتونه شکایت کوي. د دوی په وینا چې یادې ستونزې سره د تیرو څو کلونو راپتې خوامختي، خو سږ کال د شته وچکالۍ له امله اوبه ډېرې کمې شوې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کنړ سړکانو ولسوالۍ د مرکز ناوې او نورو کلي اوسېدونکي وایي د څخلو پاکو بو په خاطرې چې په خاکو میڅاګانی بستلې وي ډېرې وچې شوي او دوی مشکلاتو سره مخ کړې دي. د سرکانو قومي مشر حاجی جمعه خان د څخلو پاکو بو د نشتون لامل د ورپی خستون زو پاړه ازادي رادیو ته وویل
د وبو ډېره سخته څنګه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي نه وکې او دلته د سرکه کې هم د وبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتی ښکته روانې دي. سږکال یې ډېر زیاتی وچکالي ده پیشې نشته دی او دا ساحل ټولې وچکالۍ کې دغه دی کونل ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی.
د ځایي اوسېدونکو په وینا چې په نږدې ساحو کې د کویانو چینو ویالو او لښتې اوبه وچې شوي او دوی اړ دي چې له ډېرو ستړیاو ګاللو وروسته له سیند یا هم له نورو کلیو څخه د څښلو اوبه راوړي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو غم وخوري او ولسونه له اوسنیو کړاوونو وژغوري. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د یونیسف په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو سره په کونړ کې د څښلو اوبو د نشتون خبره شریکه کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې له پاکو اوبو بې برخې ساحو ته به یا د اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
مونږ زیات کوشش په دې کې دی چې خلکو ته پاکې او صحیح اوبه ورسو. په دې مرکز کې په اطرافو او ولسوالو کې مونږ خپل ترتیبونه نیولي دي او پلانونه هم بسته کړي دي انشاءالله د وزارت سره او د موسساتو سره.
سرکانو ولسوالی د کونړ سیند خوا کې او پر سیړیو د پوخل شو غرونو په لمن کې آباد ده. پوخوا به په دغه غرونو زیاتې واورې ورېدلې او تر ډېرو وختونو به پاتې کېدلې چې ورسره به په خوړونو کې اوبه روانې وي. چینی او کویان به له اوبو ډکو خو له تیرو څو کالو د اقلیم بدلون او وچکالیو له امله د واورو اورښت کم شوی خوړونه چینی او څاګانې وچې شوي د سیند اوبه د پخوانیو ویالو او سربندونو ټیټې شوي چې په وجه ځایي اوسېدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې د دیارلس رسمي ښوونځی و تر څنګ هیڅ تعلیمي اداره ودانۍ نه لري. دلته د ښوونځیو ټول زده کوونکي په ژمي کې په او په دوبي کې په سړکونو او داسې ځایونو کې کښېني چې تر شنه اسمان لاندې دوی زده کړې کوي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي وخت په وخت یې د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې ده خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. تفصیل یې په دې راپور کې.
او محترمه دي موږ ولسوالۍ کې کومې د تعلیمي ادارې د مطلق نیودانه هم تعمیر نه لري.
دا د غزنی اجرستان ولسوالۍ د پوهنې عامر دی چې دلته د تعلیمي ادارو د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي. مولوي محمد حنیف انفی وایي په دغه ولسوالۍ کې دیارلس ښوونځي دي خو هیڅ ښوونځی یې ودانۍ نه لري او ټول زده کوونکي په ټمک زمي شنه یخ او په دوبي کې سرې ګرمۍ ته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دی وایي په دغه دیارلس ښوونځیو کې درې لومړني ښوونځي پنځه منځني ښوونځي او پنځه لیسې دي چې شاوخوا پنځه زره زده کوونکي پکې په زده کړو کولو بوخت دي. خو تر څنګ یې نور تعلیمي مرکزونه هم دي چې هیڅ ودانۍ نه لري. دلته اوس شاوخوا اووه زره زده کوونکي انجینر او هلکان زده کړې کوي
او بل پنځوس صنفونه د انجینو د او سی سی ډي هم لرو چې تقریبا ولس نیم سوه انجینې په مغو کې زده کړې کوي. یو دولس صنفه د معفو لرو په هغو کې هم یو څلور دي انجینو دي واجد الشرایط او نور دي ذکرو دي. د یو دولس نهاریه مدرسې یا کلیوالي مدرسې هم رسمي لرو. مجموع کې موږ شاګردان ټول اووه زره جوړېږي.
ښاغلی حنفي وایي هڅې مو کړې دي چې دغه ښوونځیو ته ودانۍ راته جوړې کړي خو تر اوسه داسې پاتې دي. شوکت الله شان بیا د اجرستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی دی. دی وایي دا یو غرنۍ او جګړه ییزه ولسوالۍ پاته سوې ده، نو له امله یې تیر جمهوري نظام نه سوی کولی چې هلته ښوونځیو ته ودانۍ آبادې کړي. جګړه، ناامني او د اجرستان ولسوالۍ جغرافیایي موقعیت د ښوونځیو د ودانیو د نه جوړېدو سبب دی. شان زیاتوي دا غرنۍ او سړه ولسوالۍ ده، د ښوونځیو د ودانیو نشتون له امله یې تعلیمي کال یوه میاشت وروسته پیلېږي او دوې میاشتې مخکې پای مومي چې زده کوونکي تر نورو سیمو درې میاشتې زیات له زده کړو بې برخې کېږي. خو کله که هوا باراني وي او یا ورښتنه کېږي، نو ورسره زده کړې ټکنۍ وي.
نو که چیرته تعمیرات او معیاري تعمیرات د مکاتبو دپاره په اجرستان کې جوړ سي، نو یاد ستونزه به حل سي او زده کوونکي به پوره تعلیمي کال خپل درسونو ته ادامه ورکوي.
شان زیاتوي په هر لحاظ په اجرستان ولسوالۍ کې د ښوونځیو ودانۍ اړینې دي. سردار ولی هیوادمل بیا په اجرستان ولسوالۍ کې ځان آزاد خبریال راپیژني. دی وایي ښه فضا، ښکلی ماحول او منظمه ودانۍ د ماشومانو د روحیاتو تر څنګ په زده کړو هم مثبت اغیزه کوي. که دا شان نه وي، ماشومان زغم له لاسه ورکوي او بیا له زده کړو مخ اړوي.
که چیرته موږ یو داسې چاپریال ولرو چې په هغه کې تعمیر موجود وي او چوکۍ وي، نو هغلته د ماشومانو دپاره سیوری هم موجود وي، نو خود به خود په ماشومانو باندې ښه تاثیرات ولري. که چیرې د شنه اسمان لاندې سرو لمر ته ماشومان زده کړې کوي، نو دوی به نیم ساعت یا شل دقیقې به دوی هغه زغم و هغه ولري، خو بیا خپله حوصله د لاسه ورکوي.
اجرستان چې یو غرنۍ ولسوالۍ ده، تر دیرش زره پورې اوسیدونکي لري. د دغه ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي وایي وخت په وخت یې د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې ده، چا یې غږ اورېدلی نه دی. خو په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې ټول ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. د دغه ریاست ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل تیر کال مو هم د یو شمېر ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي او سږ کال هم په پلان کې دي.
د غزنی ولایت پوهنې ریاست په پام کې ده او په دې هڅه کې ده چې ټولو مکاتبو ته تعمیرونه جوړ کړي. تیر کال کې موږ هم ډېر مکاتب ترمیم کړ او جوړم کړ.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر جمهوري نظام او بیا په اوسني د طالبانو په حکومت کې په غزنی کې د نورو ترڅنګ د پوهنې په برخه کې د سیمو له اوسیدونکو سره د مور او میرې چلند سوی. هغه دا چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې 214 باب ښوونځي فعال او ودانۍ لري، خو د اجرستان ترڅنګ ځینې نورې ولسوالۍ هم دي چې ښوونځي د ګوتو په شمېر خو هیڅ ودانۍ نه لري.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم و رحمت الله تعالی دې راته قدر منو اوریدونکو کارکونکو سلامونه نیکې وړاندې کوم. کولا شروع دې مقابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پریدم. د طالبانو دا تقریبا دوه کاله پورې کېږي. زما ته هیله دا ځل دا د چې خدای دې وکړي چې دې جنکیانو په محکم محدودیتونه یې نیسي دي. دا چې مکتبونه دروازې بندې دي، پوهنتونونه دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي. لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخو، موږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي، بالخصوص نجونې او ښځې. سلام.
سلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. خدای دې وکړي روغ او جوړ او ساتنه به دې تېرې. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کوچنیانو د سبقانو معلومات نشته. موږ دغه غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي.
سلام علیکم، جوړ یې پخیر یې تازه یې چې بې چې څنګه د مکتب شوې نه خلاصوې دا سره کن کار دی یار. مدرسې مې خلاص کړې دي، څه شی مې خلاص کړې؟ مدرسې دا یان دی دې موږ ته نه سر دې مدرسې خلاص کړې به خلک یې مکتب خلاص کړې.
السلام علیکم، څنګه یې جوړ یې؟ ما مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی
چې د جنو مکتبونو علاقه یاس خاص توګه و ملاحبت الله ته رحم الله د سپین بولدک ولسوالۍ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111221.
توی مینی مای تراور سویدو پا دی برخی که در تا ده زهر و کاروان پروگرام درو خود در حقی ولانده لند خبرونه. د طالبانو چارواکو نن وویل چین د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر ټاکلی دی. په هغو تصویرونو کې چې طالبانو خپاره کړي دي پکې لیدل کېږي چې د چین نوی سفیر ژی واشنګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن خون ته سپاري. پارک کې نن د چین نوی سفیر ته رسمي مراسم نیول شوي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خراسان څانګې ته اندېښنه څرګنده کړه. ټام ویس پرون په واشنګټن ډي سي کې د سټیم سن په څیړنیز مرکز کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د هغو ډلو په پټنځای بدل نه شي چې پر متحده ایالاتونو او متحدانو یې د برید نیت لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د خبر پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو هڅو ټینګار وکړ. د نړۍ رسنیو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې راپور ورکوي چې حسین امیر عبداللهیان او آصف علي دراني پرون د افغانستان په تړاو خبرې کړي دي. او د شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګټو دفاع به وکړي. دا په دې برخه کې څه شرط او قید وړاندې نه کړ. کیم جون اون د خبرې پر اوکراین د روسیې برید ته په اشاره سره نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال وکړي. کیم جون اون پرون روسیې ته تللی دی. واشنگټن اندېښنه څرګنده کړې ده چې روسیې ته د کیم جون اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو لټه کوي چې د اوکراین په جګړه کې ترې استفاده وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلې ده.
دغه عمان چې دی په داس کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي او چکی د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په یو بل راپور کې به ووري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
په خوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مشیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له خوا خپره شوي معلومات ښیي سه کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره خیخه نیول شوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې عمان بوټی پخوا یوازې په غور بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټی او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره سوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې 6 کال د سط په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 1,20 کیلوګرامه عمان بوټی نیولی دی. د فرا ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په داس کې شنه کېږي غرونو کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنګ بیا ایف باسي، د ایف سنګ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې دوی 6 کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فرا، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس 1 کارخانې ویجاړې کړې دي. د غور ولایت اوسېدونکي محمد جلال چې په خوا د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزله خلک عمان بوټي له غرونو او دښتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي. بېوزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500-160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار اوایت نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو یې. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی ځین جوړیږي. دلته یې موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکي راځي او زموږ څخه رانیسي.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوالو بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډېرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپرې سوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو 6 کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرامه شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه شیشه نیول سوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول سوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه سوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډېریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډېریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلني راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتې دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د 2 کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي، یاد
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشه یې پریښي، وایي هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و که څه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځلې اوس کوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخه یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې. نو اوس چې دی 15 دقو پاس یا 10 دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللې لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له 1 کال راهیسې نشه پریښې ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشه یي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې واز ما ډیره خکلی حافظه وه، نو چې کله منشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډیرې مخکنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبیي څه وخورم بېګاله را رغېږي.
مخکې به چې متود نه وم، هلته هر کار مې کړی شو چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نشو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه وه، نو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغېز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یاد دود شکل او یا تزریقي شکل لغنه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغېزې لري. بدې اغېزې په عصبي سیستم باندې دادي چې کېدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کېږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکون ده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاص نه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې ووهي، دور نه لذت وړي، د هغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفې نه ځي کورته، هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کیگی.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یوه ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرېښودو وروسته هم تر ډېره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور به ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی چړنی خی چې جګړې د نورو ځانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې د جګړې په لومړۍ کرخه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرخه کې معمولا کوم ډول نشې مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غوندې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي، او په پیل کې پوښتلی چې د نشه یي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکه لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرخو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپله یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي. خپله د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهیدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کیدل او ټپي کیدل او اثرات له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال په کې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي، او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرخو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشه یي مواد استعمالوي؟
لډيري په خوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د خه جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي، تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سخت شرایطو کې ورته دا خلک ډېر علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي، او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخوي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري، او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي، او تر ډېره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې، مختلفو اخشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي، تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني، او خپل کورنۍ، خپل ماشومانو او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي، تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لازم دی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ باندې رخصتی راغلی وم کور کې زموږ یو ځای و د غلط ما ته وویل نن شپه او چیرې ځو زه په خوا دا وادو د سایلو ته ډېر تلم بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکان و مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه بیا ما ته وویل که وروره شراب مرم نشه قریض به بیرته ما بي ما ته وویل که شیشه وهې خو وه لګای دا ډیوال بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري بیا مې ووهل هغه نریس ته رو 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 شاپ مې ورته کېدی تر دغجي پورې ورسېده مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصله اغېزه وکړه اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه په خوا وظیفه کې وم وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکر اعصاب راته خراب کړو کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورشو که خپل پلار مور راته لاس شي که خدای پاک دې کاشکه را کړی نه وای د دې ټول عمل د همدا مخدر نشه کې مې غلا کول مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول ځینې پیسې که راسره به وې هغه باندې به نه کېده دا مواد مخدر که دي دا په دې 500 روپۍ 100 روپۍ باندې نه کېږي دا د خلک کورو ته به ځان مې اچول کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به همدا کار وکړم یو ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته چشی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه م په فراري ومه خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم د کورو مې یو دوه بسکر وویست هغه بسکلان 15000 6000 قیمتیې وو ما نه سړی په 15-15 سوه روپۍ واخیست بله خاطره مې دا ده د خپل ځواني مې ده خپل ځوان نه پېژنو خپل مور پلار احترام نه پېژنو یو ښه ښه لار باندې نه پوهېږو که وروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د آخرت هم پام نه وي بس په خپل حالات کې نه وو نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده زما نور ورونه دي لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي زما وړکی ورور دی دی یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغه مې ورور ته ویل که زه یې راته مارج کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته مې چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي یا دې مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس بېخي خبر نه یم خامخام مې مورم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو $500,000 وو همدغه سرمایه ما ټوله ووخلم
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکډه سوی وي خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د ده کور ور خالي کړي دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
خزی او خزی چیری
سوایه دادی دلته یما
دادی راغلم څه دې راته ویل
دا زمون په کور کې چې په کرایه اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نوي را کډه شوي دي
نو تاسې ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه پېژنئ
نو زه خو په کور کې ناسته یم زه یې څه پېژنم
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم کور چا په کرایه ورکړی دی
کور خو تا راهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي هغوی په کرایه ورکړی دی
راهنما والا دې خدای خوار کړي زمون کور ډېر بد سړی ته ورکړی دی
څنګه بد سړی ته ته دا سړی پېژنې
هو پېژنم
څنګه سړی دی
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړی چاره وکړم
څنګه چاره یې کې ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه کور خو راهنما والا ورکړی دی
زه هم راهنما والا ته ورځم
وسړیا پام کوا چې جنجال ور سره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ور سره وکم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب. ستړی مشه؟
تم ستړی مشه سال لخی جوړ په خیر؟
شکر مننه. راځه راځه حاجی صاحب دغه مخامخ چوکۍ کینه.
سمه ده دا کینم.
حاجی صاحب څنګه یې جوړې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه مې ورکړی دی.
ستاده د خادی لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وي خبو.
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بچړې دی.
دا پختنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره و. ما ته وې دی ویلې وای چې څه دا کور دغه سیو سړی ته ورکوم.
خ خیر اوس راته وایا چې سړی څه بدی لري.
و وروره دا سړی پوډری دی نور بدی لا څنګه یې. زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي.
د پلار دا کار نشي کولای. حاجی صاحب زما سره اسناد شته. قرارداد را سره لیکلی دی. شاهدان لرو. دا کار نشي کولای. بیغمه اوسه.
تا چې کور ورک څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و. خم مبارک سپینه ګیری یې درلوده.
وا وروره دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی. اسناد د یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی. که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. قسمه ده زه یې وینم. ته بېغمه اوسه. که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري. ته ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه. دا ځای ته راغلمه. دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام رور اخی.
رور که تم می ونه پیژندلې. خیریت خو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولی
زما نوم سید محمد ده. راهنما والایم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یې د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی که او خلاص.
ښه سمه ده یاره ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده کور خالی که. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.